السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شو د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زمونږ شاسته سو قربایم نیک پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه اول نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د 2 هفته وار خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې پر اور اورې دی شي خو په سر کې د دې ساعت خبرونه بیان د مجید بابر
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن وایي چې حکومت له قبایلو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغله په پنجاب کې د تشدد په پیښو کې 9 کسان وجلې شوي د امریکا د پوز مشر ویلي په افغانستان کې بعد 100 نورو کلونو لپاره پوز ساتي اوس د مشال خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فی مشر ویلی حکومت له قبایلو سره کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته په وینا کې وویل حکومت ژمنه کړې وه چې د انضمام وروسته به قبایلو ته هر کال 100 ارب روپے ورکوي خو تر اوسه یې ورته هیڅ نه دی ورکړی
مونږ ته ویل شوي وو چې فاټا په صوبه کې شامل وو خو هغه قانون چې پخوا یوازې د فاټا لپاره و نن په ټوله صوبه کې عملي شوی دی او هر ځای چې پوز وغواړي د انتظامی سره د مرستې په نوم مستقیم ورتللی شي ما ته ووایي چې دا یې فاټا په صوبه کې ورګډه کړه که ټوله صوبه یې په فاټا کې ور شامله کړه
مولانا فضل الرحمن پر قبایلو د ټیکسونو پر لګولو هم انتقاد وکړ او ویل قبایلو سره ژمنه شوې وه چې تر لسو کلونو به ترې ټیکس نه اخیستل کیږي خو حکومت له دغه ژمنې هم پشا شو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې روانه ده پر لتوال د نورو غوښتنو ترڅنګ له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي کمیټه د پر لتوالو له مشرانو سره خبرې هم کړې خو تر اوسه دواړه خواوې کوم نتیجې ته نه دي رسېدلې د قبایل تحفظ مومن مشران وایي سپریم کورټ یې هغه خواص د اوریدنې لپاره منظور کړ چې دوی پخوانی فاټا پر خیبر پښتونخوا د ورګډولو ضد عدالت ته وړي وو د قبایلي ځینو مشرانو د فاټا د انضمام په اړه پرون په جمرود کې غونډه وکړه په دې مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دمخیلو درې یو مشر ملک اکبر افریدي وویل د انضمام پر ضد به هلې ډلې جاري ساتي
سپریم کورٹ کی چمو درخواست ورکڑے و پس 7 تاریخ باید منظور شو سماعت پر منظور مرجر دا واپس کی غینا پاس پا مولا دی خپل خور اختیار ملاو شی کبیا دی حکومت پاکستان سارا وسائل و صوبہ برا کی کنا پا زارا حال میں دا پریدی
قبایلی سیمې تیر کال په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې او هلته عدالتي نظام هم غځول شوی خو ځینې قبایلي مشران هغه ضلعې له خیبر پښتونخوا سره د انضمام مخالفت کوي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو هړتال ختم کړ ډاکټران وایي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ له حکومتي ډلې سره تر کامیابو خبرو وروسته سره لنن خپل کار بیا پیلوي د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت به نوی قانون د 2 میاشتو لپاره نه عملي کوي او شکایتونه به ختموي
کمیټي به 2 میاشت کې دنه د ډي ایچ آر ایچ بل د پدې باندې فردر پروسیسینګ نه کیږي پدې باندې کاروایی نه کیږي د دې مل ګارنټي راکړې شوې ده کم ډاکټرانو حل شوې دي یا ترانسفر شوې دي یا چې کم دې په هغه چې کم دې صرف د سټرایک د وجې هغه باندې هغه سره ظلم شوې ده هغه ټول شزونه هغه ازاله وکیږي مداوه وکیږي
ډاکټران له تیرو 24 ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت له لوري د روغتیايي ادارو لپاره د جوړ کړي یو نوی قانون پر ضد احتجاج ول د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرتارپور په سیر دی له افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې کړي پرون د ضلعې ځینې مشرانو په میرعلي چوک کې پرلت وهلې وو په پرلت کې شریک د سیمې یو مشر ملک غلام خان مشال لیډیو ته ویل د تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ په افغانستان او بکخیلو کیمپ کې میشتو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنې هم کوي د نومبر په 9 وزیر اعظم عمران خان پاکستان ته د سکانو ورتګ لپاره د کرتارپور لار پرانیسته له دې وروسته ځینې پښتنو ملتپالو او قومي مشرانو له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د پرانیستو غوښتنې دوام لري حکومت د افغانستان سره د ټولو لارو د خلاصولو په اړه لا هم سندي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په پنجاب کې د ډډو په دوو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. لومړی پیښه پرون په راجنپور کې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو عربي تیبا سیمه کې پر یو موټر هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو هڅه کوله د وسلوالو یو پټنځای څخه ځینې کسان ونیسي. د پولیسو ویاند کلیم قریشي اسوسییټډ پریس ته وویل په وژل شوو کې دوه پولیس او دوه د استخباراتي ادارې افسران او یو مخبر شامل دی. بله پیښه ډېره غازی خان ته نږدې شوې چې 4 کسان پکې ووژل شو. په وژلو کې په وجل شو کې یو پولیس والا، یو لاروی او دو مشکوک وسلوال دي. د پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د پاول مشر وړاندوینه کړې چې ځواکونه به د سونورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل د 11 سپتمبر د پیښې وروسته یې افغانستان ته سرتیری د دې لپاره لیږلي دي چې د دې هیواد خبره د هغو ترهګرو پر پناهځای وانه وړي چا چې پر امریکا حمله کړې وه، خو هغه مشن لا مکمل شوی نه دی. هغه وویل دا مشن به هله کامیاب شي چې افغان حکومت او امنیتي سرتیری د دې جوګه شي چې خپله خاوره پر نورو هیوادونو په تیر بیا د امریکا پر ضد د حملو لپاره له کارولو وژغوري. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. همدارنګه د نیټو د غوس ماموریت لاندې زرګونه اروپایي عسکر هم هلته دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا بیا ویلي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د نړۍ د کړکېچ له سیمو خپل سرتیری وباسي. او وروستۍ خبر دا چې د رومانیا ولسمشریزو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د اروپایي ټولنې ملاتړ کوونکي زیاتې رایې ګټلې دي. د 90% مرکزونو د شمیرل شوو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانیس تر ټولو مخکې دی. یوهانیس به د سوشل ډیموکراټیک ګوند د مشرې ویوریکا ډانسیلا په دویم ځل انتخاباتو کې مخامخ شي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې د سراج صحیح نه واورئ.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپیه او په 200 روپیه. یو یورو په 1.01 روپیه او په 1.01 روپیه شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.02 روپیه شل پیسې او په 2.02 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.02 روپیه لس پیسې او په 1.02 روپیه 30 پیسې. او یو افغاني په 1.98 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې وریځې خورې وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او سبانی موسم حال واوریده. پروانه غړي کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري. مولانا فضل الرحمن وايي حکومت له قبایلي ولس سره په کړو وادو عملي کولو کې پاتې راغلي. بلخ د وزیرستان قبایلي مشرانو له افغانستان سره په تګ راتګ کې هم د کرتارپور په سیر اسانتیاو غوښتنه کړې ده. او له حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د صحت کارکونکو خپل هړتال ختم کړی دی.
گورنمنٹ هم مونږ یقین دهانه راکړه چې ان شاء الله دا څه چې مونږ لیکو یا څه اګریمنت دی دا به یو دا پښتو وطن نه دی کې مونږ ټول په خپل ژبه باندې خپل خبرو باندې ولاړی.
یو شمیر نور رپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې به په جمهوری غوونو خبرونه کې د سیاسي مبارز ډاکټر عبدالحی بلوچ د ژوند او جدوجهد په اړه واوري. ورپسې د سولې په لور خبرونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په موجوده حکومت ټکونه کړی دی او ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډولو په وخت کې کمې هجمنې د قبایلي ولس سره کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اکتوبر 1 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجی ناسته روانه ده چې لوی غوښتنه یې د وزیر اعظم عمران خان استفاده. خو واکمن تحریک انصاف بیا ویلی دی چې وزیر اعظم به هیڅکله استفا ورنکړي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم پرلتوالو ته په خپل وینا کې وویل حکومت د پخوانی فاټا اولس تشنه باغونه وخودل او ورسره یې ژمنه کړې وه چې د انضمام وروسته هر کال به قبایلو ته 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یې ورته هیڅ نه دي ورکړي. نوموړي په قبایلو د ټیکسونو په لګولو هم انتقاد وکړ او ویې ویل حکومت ویلی وو په قبایلي ضلعو کې موجودو کارخانو نه بعد لسو کلونو پورې ټیکس نه اخستل کیږي. حکومت بیا د خپلې د غژمنې نه په شاشو او لسو په ځای 15 کاله کړل، خو کال هم نه دی تیر شوی او هغلته موجودو پټولو کارخانو یې ټیکسونه ولګول، نو دا د ځایي اولس سره زیاتې دی. په تیرو وختونو کې یو قانون جوړ کړی شوی و، د سیول ادارو سره د مرستو قانون، او هغه صرف په قبایلي ضلعو کې عملي و، خو نن یې هغه په ټوله صوبه کې عملي کړی او چې کوم ځای ته وغواړي نو فوز نیغ په نیغه رسېدلی. نو دوی دی وای چې فاټا یې په خیبر پختونخوا کې شامل کړه او کنا صوبه یې په فاټا کې ورګډه کړه. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته د اکتوبر له 1 د اسلام آباد په اچ 9 سیکټر او په کشمیر های وی روانه ده. اپوزیشن د نورو غوښتنو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به د اپوزیشن په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي. بلکې حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړه او یادې کمیټه د نومبر په 4 او 5 د اپوزیشن رهبر کمیټې سره په اسلام آباد کې 2 مذاکرات وکړل، خو څه نتیجې ته ونه رسېدل او له هغې وروسته د دواړو کمیټو ترمنځ بل کوم ملاقات نه دی شوی. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقوان 13 په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو آئینی او جمهوری غوښتنې هغه څوک کوي چې په خپله یې د آئین او جمهوریت سره تړاو پاتې شوی وي. مولانا صاحب خو اولې ورځې راهسې داسې څه غوښتنه نه وه چې حکومت ورسره پرې خبرې اترې کړې وې. زموږ مذاکراتي کمیټي چې ورسره څومره ځل ملاو شوی نو هر ځل یې یوه نوې غوښتنه کړې ده، خو موږ هیله من یو چې حکومتي مذاکراتي کمیټي او د اپوزیشن رهبر کمیټي به زر د دې هر څه قانوني لاره راوباسي. د یادونې ده چې جمعیت علماء اسلام د اکتوبر په 20 د 4 غوښتنو سره د کراچۍ نه د خپل ازادي مارچ پرانیسته وکړه چې پکې د وزیر اعظم استعفا، د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل وو.
پرون د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې قبایلی تحفظ موومنت ډلې یوه غونډه کړې ده چې پکې مشرانو یې ویلي دي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو په ورګډولو خلاف چې دوی په سپریم کورټ کې کوم درخواست کړی و هغه د اورېدو لپاره منظور شوی دی. دغو مشرانو وویل چې نوی نظام نه مني او ځان له صوبه غواړي. دوی وایي چې په ځان له صوبه کې به دوی ته ډېره ګټه وي، خو حکومت بیا ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې له شاملېدلو سره به قبایلي سیمې پرمختګ وکړي. په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د قبایل تحفظ مومنت ډلې لخوا په جمرود کې را جوړه شوې غونډه کې د قبایلي ضلعو یو شمېر مشرانو ګډون وکړ. د دغې غونډې په موقع د قبایل تحفظ مومنت یو مشر د دره دمخیلو ملک اکبر پردي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو خلاف د دوی درخواست په سپریم کورټ کې د اورېدو لپاره منظور شوی او دوی به د دغه ګام په ضد خپل هڅې جاری ساتي.
سپریم کورٹ کی چی مو درخواست ورکړی و دا مو ډېر ټایم نه ورکړی و، تر اوسه پورې هغه شوی نه ایکسپټ نه و. پرون نه بل ورځې په 7 باندې منظور شو، سماعت لپاره منظور شو و انشاءالله العزیز چې سپریم کورٹ به عمده پوښتنه دې مونږ کوي چې دا د کومې غلطې دعوې کړې چې ټولو خلکو انضمام خوښ ده. دا به زه درته په ده دروغ کوم او دا د دروغ ویلي.
د قبایل تحفظ مومنت مرکزی جنرل سیکرټری سردار اصغر اپریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
موږ د غیر آئینی اقدامات مخالفت کوو او د اول ورځې نه چکم د انضمام په مخالفت کې چکم د تر وسه پورې د جلسې جلوس روان دي. د نن غونډې مقصد دا و چې د خیبر ایجنسی د کومونو د طرفه کومه نمایندګي راغله او دغو چې کوم دی کومې خپل خبرې وخیلې، نو هغه به د روان وخت کې د دغه نه چې کومه سله جوړیږي به د مومند کوم او د مومند کوم د سلې نه پس چې کنه د باجوړ کوم او بیا دغه درې ایجنسی به راغونډېږي او مخکې انور چې کوم ایجنسی دی د غوستره به چې کنه په دغه خبره کې کیږي چې د مشره د آئین کومې وده شوې دي او فاټا ریفارمز کې کومې وده شوې دي او په نېشنل اکشن پلان کې د فاټا د پوره کم پروګرام دی مو د هغې امپلیمنټیشن غواړو. د انزمام نه بعد چې څومره حالات خراب شو د هغې څوک تصور نشي کولای.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي تیر کال د 15 آئینی ترمیم لاندې د قبایلو په خوښه فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، اف سی آر ختم شوی، هلته عدالتي نظام غځول شوی او قبایلو ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي هم ورکړل شوې او په مرحله واره توګه به قبایلي ضلعو ته د بندوبستي ضلعو په څیر برابر حقوق ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د وزیرستان په میرالی کې پرون قبایلي مشرانو یو ورځنۍ درنه کړې چې پکې یې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کرتارپور راهداري په سیر د افغانستان سره د خلکو تګ راتګ او تجارتي تګ راتګ آسان کړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د دغې راهداریو په سیر کې دلته سهولتونه ورکړل شي نو د دواړو خواوو لسونو ته به ډېره ګټه ورسي. په دې موضوع نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
تیر ورځ میرعلي کې قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کرتارپور راهداري په شان افغانستان سره د هم تجارتي لارې خلاصې کړي، ځکه چې د دواړو خواوو پښتنو اقتصاد هم دې سره تړلی دی. میرعلي چوک یو ورځنۍ درنې پر مهال مشرانو د ځنو نورو غوښتنو سره سره افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو راستنېدو او باکا خیل کیمپ کې میشته کډوالو خپلو سیمو ته بوتلو غوښتنې وکړې. دوی وویل کونه یې لسو ورځو کې په عملی ګام پورته نه شو نو راتلون کې تګلاره بټاکي. شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد چیرمن ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل درې مهمې غوښتنې دي چې د لپاره یې دغه درنه وړاندې نه اعلان کړی و.
لکه څرنګه چې تو کرتارپور راهداري یا کولاو کړل په چارو چې داسې د غلام خان یا د ترخم جګی ملارې دي په دا باندې هم داسې اسانتیا په چارو د پښتنې علاقې ودې سره ترقي وکړو. مخکې هم یې د افغانستان سره د کیم کاروباري پروګرامونه وي نه ټول وزیرستان ته ټول پښتونخوا د څومره علاقې دي د نه ودې ته ډېره فایده وه. کیم خلک د دربار اپریشن د وجې نه افغانستان ته منتقل شوی دی تر خپلې علاقې ته وروستل پچار دي.
بلخوا په مظاهره یا ناسته کې موجود یو بل قبایلی مشر ملک اکبر خان وای تر هغې به احتجاج کړي تر څو چې د دوی مهمې غوښتنې منل شوې نه وي او ورسره شوې ژمنې پوره شوې نه وي. شمالی وزیرستان ضلع انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارتی لاره غلام خان بندر باندې تجارت زیاتولو او اسانتیاو باندې کار روان دی. افغانستان کې میشته کډوالو لپاره تیاری نیولې او باکا خیل کیمپ کډوال هم وزیرستان کې د دوی سیمو کلیرنس پس خپلو کورونو ته راولي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو پر مهال زرګونه کورنۍ ګوندی هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې دا انتظامیه په وینا تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ راستنه شوې او اوس مهال تر 15,000 پورې کورنۍ لا هم په کډوالۍ کې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریډیو دا.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د صحت کارکونکو او ډاکټرانو د وینیمې میاشتې راهیسې روان هړتال ختم کړی دی. دوی وایي چې د حکومت سره یې د خپلو غوښتنو په هکله کامیاب مذاکرات شوي دي. حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې د دوی غوښتنې به پوره کوي. په دې هکله تفصیل له پېښوره د غلام غوث رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د ټولنې ویان ډاکټر یاسر وایي حکومتي مذاکراتي ډلې ورته د ډي ایچ ای او آر ایچ ای قانون ته د بیا کتنې او د روغتیا د کارکونکو د تحفظاتو د لری کولو باور ورکړی دی.
چې دا سترایک چې دا تقریبا 47 ورځې وو هغه د پاره دی داسې وکړله چې دی یو کمیټي جوړه کړه. کمیټي به دوه میاشتې کې دننه د جی ایچ ای ممبران به یو د حکومتي کمیټي وي تر هغه ټایم پورې چې کوم زمونږ د ډی ایچ ای آر ایچ ای بل دی په دې باندې به فردر پروسیسنګ نه کیږي, په دې باندې به کاروایی نه کیږي. د دې مله ګارنټي راکړې شوې ده کوم ډاکټرانو حلې شوي دي یا ترانسفر شوي دي یا چې کوم دی په هغه چې کوم دی صرف د سترایک د وجې هغې باندې هغوی سره ظلم شوی دی هغه ټول شیزونه هغې ازاله به کیږي, مداوع به کیږي.
ډاکټر یاسر زیاتوی د حکومت سره په دې خبره سلا شوی ده چې د ډاکټرانو په مشوره به د روغتیا په څنګه کې اصلاحات عملي کوي.
نن خدا غي دا ومنله چې موږ سټیک هولډرز یو بلکې د ډپارټمنټ بیک بون موږ ډاکټرانو یو سی ایم هاوس کې کوم دی زموږ ټیم او وزیر اعلی چې کوم مذاکراتي ټیم هغه خپل کې یو ناشته وکړه چې څومره مطالبات او غیبانی زموږ اړخ نه مکمل نیک نیتی سره یک یقین دهانو شو او ګورنمنت هم مونږ ډیر نیک نیتی سره دا یقین دهانه راکړه چې انشاءالله دا څه چې موږ لیکو یا څه اګریمنت دی دا به یو دا پښتو وطن دی دا دغه وطن دی کې به موږ ټول په خپلو ژبو باندې خپلو خبرو باندې ولاړ یو.
په روغتیایی چارو د نظر لرونکي خبریال مشتاق یوسفزی نمی پوښتنه وکړه چې آیا د هالتال د ختمولو په ترڅ کې د ډاکټرانو خبره ومنلی شوه یا ډاکټرانو د حکومت خبره ومنله. نو په ځواب کې مشتاق یوسفزی وویل چې تر دې دمه د دې پوښتنې ځواب واضح نه دی, خو ډاکټران او موجوده حکومت دواړه د غریب ولس د مشکلاتو یو رنګ ذمہوار دي.
چې دا اوس نن دې کوم کې لاستلو خبرې وکړې نو په دې کې دا واضح نه ده چې دا اوس د کوم پرېخ خبره منل شوې ده. که زما تاسو کې نزه دواړه ګڼم چې ذمہوار دي د عوامو د خلکو د ستونزو د مسلو دې به هم نهستو او خلکو ته غټ تکلیف ملو شو. دا اوس چې دینو او په دې کې داسې پرېښنې وي چې هغې دپاره مریض ته ټیم ورکړی کېږي کال شپږ میاشتې اته میاشتې هغه مریضان چې هغې دونه غټ انتظار کړی وو د غټ غټ اپریشن وو هغې به څه کوي.
یاد دې وي چې د ډاکټرانو د تحفظاتو لری کولو لپاره د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله په ځای د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې شوې ده او ټاکل شوې ده چې ډاکټران به په دغه کمیټۍ کې د استازیتوب لپاره د خپل غړو نمونه نن اعلانوي. غلام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
تبصری, شننی, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په باجوړ کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د تیلو پمپونه بند دي چې له وجې عام ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. د پمپونو مالکان وایي چې د ځلي انتظامیه سره خبره کړې وه چې د مومندو او دیرنه دوی ته د تیلو راوړلو خرچه زیاته ده. د لګ یعنی د 500 پیسو یا یو اتانیس په لیټر کې ګرانو خرڅولو اجازه دي ورکړل شي, خو انتظامیه ورسره وړاندې منلې وه او سینه مني نو ځکه دوی هړتال کړی دی. د شانواز ترګزی رپورټ کې تفصیل اورو.
د تیرو 15 ورځو راهیسې باجوړ کې د پېټرول پمپونو واډو د انتظامی ضد احتجاج کړي او پمپونه تر د نامعلومې مودې پورې تړدي. خلک وایي چې احتجاج د وجې هغوی ته پېټرول د یو نیم سلونه تر د یو سل او اتیا روپو پورې یو لیټر په بلیک یا نقلونه مارکیټ کې ملاویږي. خو دوی وایي انتظامیه او پمپونو مالکان دې باید خپلو کې سره کښېني او د دې مشکلاتو د هواري لارې دې وباسي. د مامندو حافظ خان وایي
ما سه خپل ګاډی نشته, عامو ګاډو کې زم راځم, دریم ورځ دا چې پمپونه بند دي, کرایګانې ګرانې شوې دي, مونږ ته ډېر تکلیف دی. حکومت لا پکار دي چې دا مسله زر تر زره حل کړي.
یو موټر سایکل لرونکي روح الله خان وای چې هغه په پېټرول پسې دومره وګرځي چې په خپل موټر سایکل کې موجوده تیل ختم شي او بیا چې پېټرول پیدا شي نو هم ګران وي.
پمپونه بند دي, هرتال دی او د تیلو ډېر زیات مشکلات دي. انتظامیه ولته زمونږ دا خواست دی چې پمپ والا سره مذاکرات وکړي او جلد دا مسله حل کړي.
د باجوړ د پېټرولیم اسوسیشن په وینا د دوی سره رجسٹر پیټرول پمپونه د 500 زیات دي. ولې بیا هغه تنه چې په ټپکو او یا ګیلنو او بیلرو کې لدوی نه تیلوړي او خرڅوي د هغې شمیره د دینه هم زیاته ده. د ایسوسیشن د اطلاعاتو سیکرټري سبحان الله وایي چې دوی د انتظامیه سره په دې خبره رضا شوي چې د محمدو او د دیر نبا په باجوړ کې اتانی پیټرول ګران خرڅوي، ځکه چې ور باندې د راوړلو خرڅونه راځي. خو اوس انتظامیه د خپلې فیصلې نه په شا شوې ده.
بارها د مذاکرات کوشش کړلې ده یو ځل نه دوه درې تنو مشتدا زمونږ سره مثال د کریټي او دی زمونږ له کومه ځین انتظامی جرګه جوړ کړل ده داري نه دی او ریمل کې نه وو زمونږ ناروا مطالبه نه چې موږ چې نه دای مطالبه چې کې دي تر د چارې سو د پچاس سو زمونږ د ضلع د موماندو او یا د ضلع د بیرنا زمونږ دا پرسې
د ډیپټي کمشنر باجوړ او دوه د قامي سیملې او درې د صوبای سیملې غړو سره مې له پرونه بیا بیا د رابطي کوششونه وکړل، خو یا خو یې نمبر بند وي او یې نه وو چتاو. نو بیا می د باجوړ چیمبر اف کامرس د مشر لالی شاه سره خبرې وکړې او ورنمې د دوړو فریقو ترمنځ د لانجې ختمولو لپاره د دوی د کردار پوښتنه وکړه. نو د وویل
پورنم په چیمبر اف کامرس سره ملګری شوی او د باجوړ د اشخاله چې کوم ځای راته شول د یو طرف ته مطلب خلک زیاده روان دي د مریضانو سره د زنانو سره دا یو کامل نه دی او خپل مجر په خپل سره مطلب دې پورته ور د اشخاله ختم شي.
بل خو د پمپونو مالکان وای چې د دوی احتجاج به تر هغه روان وي چې تر کوم ور سره انتظامی خبره نوې خلاصا کړي. د پمپون والاونه چې کوم لستنن انتظامیه نیولې او په بندیخانو کې اچولې هغه در اخلاص کې ګیننه د دوی احتجاج ختمیدونکي نه دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په بلوچستان کې د انساني حقوقو کارکونکو وایي چې په دغه صوبه کې د خزو د حقوقو ته سم توجه نه کیږي، چې لوجه په خاص توګه هغه خزې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي چې د کار او روزګار لپاره د کورونو بهر وتلو ته مجبور دي. په دې حق له تفصيل له کوټه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو ټولنې ډیموکراتیک فرنٹ تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور اوسوه. په کوم کې چې د ژوند د بیلابیلو برخو سره کارکونکو شوزو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. پر دې مهال زیاتره وینا کونکو ول چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د شوزو حقوقو ته په ځانګړې توګه پاملرنه نه کیږي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې میرمن زرغونه اډوکیټ وویل
اسلام آزادی کتاب آزادی ملاوسی سوچ آزادی ملاوسی سمی فیصلے آزادی ملاوسی فیصلہ چی دا قانون اور دا شریعت مطابق
د مزدورانو د اتحادیې صوبایي سکتر پیر محمد کاکړ زیاته کړه چې په شخصي څانګ کې کارکونکو زیاتره شوزو ته معاش سم نه ورکول کیږي او نه هم دوی ته د کار په ځای کې د عزت په سترګه کتل کیږي.
په دا صوبه کې په سرکاري ادارو کې او پرایویټ ادارو کې چې کوم ورکینګ وومن دي یا کوم هغه زنانې چې کارونه کوي دا هغو تنخواوې ډېر کم دي. پرایویټ سکولانو کې 8000 روپۍ شپږ روپۍ ورکوي. زموږ قانون دا دی چې مینیمم میج 15000 روپۍ به کم از کم ورکوي. د دې جاب سیکورټي نشته، د دې چټیانې نشته، د دې میټرنټي
وینا کونکو دا هم ویل پکار دی چې د حکومت له لوري داسې ګامونه پورته سي چې په نتیجه کې یې ښځو ته په کار کولو کې څه مشکل نه وي. په دې اړه به غوږ سو و فرا فاروق اډوکیټ ته.
د ښځو د پاره چې دوی نورم ډېر شیانو راوستنګ او مخته کېدنګ ضرورت دی، لکه دا غوی کوک چې دی، لکه د جایداد په حق چې دی، لکه دا رنګ ډېر شیان دي چې د ښځو غوښته دي تر اوسه پورې غوی ته نه دی ملاو سی. دوی اونر په نوم باندې ښځې مړی یا دا غوی رائټس ختمي، نو هغه د پاره مې دا شیان ډیفرنٹ دمش دام وای چې په تعلیم کې ډېر خلک شاته پاتې سوي دي، چې کم خلک زمشتغه خلنجونو ته زمش شوزو ته تعلیم نه دی ملاوسوي او راغنن په کورو کې ناشته دي. زه غوي ته وایم چې غوي مخته راسي او خپل تعلیم حاصل کړي.
بل خو ته د بلوچستان حکومت له لوري ویل سوي دي چې د شوزو د تحفظ لپاره یې بلا بیل ګامونه پورته کړی دي. بیا په خاصه توګه په دې ورستیو کې د میرمن تارا اډوکیټ په مشرتابه کې صوبایي متصب پرانسته کړی ده، کوم چې په صوبه کې د کارکونکو شوزو سره د کار په ځای کې د سوي جبر یا تیری د قضیو جاج اخلي او دوی ته به انصاف ورکوي. خپل د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی په وینا چې د دې ترڅنګ ډېری قوانین د عملي کولو لپاره د اسمبلی څخه د منظوري لپاره هم تیار کړي دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوګي د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د خبرونو د لنډیز لپاره زمونږ همکار مجید بابر سټوډیو ته راغلی. راځي چې په غړې وورو.
د مشال خبرونو لنډیز د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن مشل ویلی حکومت له قبایلو سره کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش په نوم احتجاجي ناسته په وینا کې وویل حکومت ژمنه کړې وه چې د انضمام وروسته به قبایلو ته هر کال 100 روپۍ ورکوي خو تر اوسه یې ورته هېڅ نه دي ورکړي. قبایل تحفظ مومن مشران وایي سپریم کورټ یې هغه فاس د اورېدنې لپاره منظور کړ چې دوی پخوانی فاټا پر خیبر پختونخوا د ورګډولو عدالت ته وړی وو. د قبایلو ځینو مشرانو د فاټا د انضمام په اړه پرون په جمهوریت کې غونډه وکړه. په دې مرحله مشالې دوی طرف خبرو کې د عدل خیلو درې او مشر ملک اکبر اپریدي ویل د انضمام پر ضد حالې درې جاري ساتي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو هړتال ختم کړ. ډاکټران وایي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ له حکومتي ډلې سره د کامیابو خبرو وروسته سره له نن خپل کار بیا پیلوي. د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرتارپور په څېر دی له افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون د دلی ځینې مشرانو په میرلي چوک کې پر لک وهلی وو او دا غوښتنې کولې. په پنجاب کې د ډډو په دوو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. لومړی پیښه پرون په راجنپور کې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو اربیتی با سیمه کې پر یو موټر هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو هڅه کوله د وسلوالو د یو پټنډۍ څخه ځینې کسان ونیسي. د امریکا د پوځ مشر وړاندوینه کړې چې ځواکونه باید د 100 نورو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. جنرل مارک میلی له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل د 1 سپتمبر د پیښې وروسته افغانستان ته سلطې د دې لپاره لېږلي دي چې د دې هېواد خبره د هغو ترهګرو په نازای وانوړي چا چې پر امریکا حمله کړې وه. رومانیا ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د اروپایي ټولنې ملاتړ کوونکي زیاتې رایې ګټلې دي.
مجید بابر د تاد د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوسترته اول جمهوریت غوونه خبرونه وړاندې کوو چې کوربه یې د عبدالحی کاکر ورپسې بیا د سولې په لور خبرونه اوریدل هم هیروي.
په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره یلو نوړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي. نننۍ خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کستی، هر وخت په سینه لاس نیولی او هر روان سړی ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډه فاصله ډیر اوږده کړي. ټیټ کاده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبي ده. سنیټر سو، د کامی اسمبلی غړی سو، خونن هم لنډ مزل په پښو او اوشت پر ټکسی کې وهي. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلي کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نوروز د کونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي
کی موږ په اول ځل د مستونګ په بازار کې هړتال وکړ. شعارونه مو ورکړل ون یونټ مرداباد، ایوب مرداباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو او په هیواد کې مارشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې راکمې کړې. د 14 د زده کوونکي وظیفه یې له 100 څخه اتیا او د 12 هغه یې له اتیاو څخه 15 روپیو ته راکمه کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولای چې ځوانان وویروي او له سیاسته لاس پسار کړي. همدا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په دولسم سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې راکولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډېر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي ویې کړئ. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زنداني شوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات سو، نو زه اتلس میاشتې په قید تنهایی کې وساتل شوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټۍ لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچۍ په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1990 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلې نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1993 کال آئین جوړېدلی، بحثونه وسو او بالاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دستخطه انکار وکړی. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو، موږ هم واوري. یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکئ چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلو ده، پښتون، بلوچ، سندی، پنجابی او سرایکی شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1993 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه
چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او غږ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو پکار دی. زه له خپل ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تاڼې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره وو. ډېر ښه سړی وو، نوم یې سردار عبدالعزیز وو. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم، زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم.
په ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړه کړه او هغه کراچی سینٹرل جیل ته ولېږلې.
دوی زه کراچی سینٹرل جیل ته بوتلم. هوالته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرینه وکړ. بوی وو او ځای بیخي تنګ وو. ویدیدلای نه سوم. بس په ولاړ یو ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او سخا ځای کې به بد چا خوړو ته زړه کیږي. بس اوبه مې سکلې. په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زندانی بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغو ته ویل سوي وو چې ما وځوروي، خو هغو له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینه بدماشانو ته په لاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه قید تنہائی تو واچول
بس ہمیں
اٹھارہ بیس مہینے ایک کمرے میں رکھا زیا تلس یا شل میاشتی پہ قید تنہائی کی وساتلم حلت نور سیاسی مشران چی پکی دا بلوچو گوریلائی کماندان شیرو مرائی ہم بند وو خو زی لہاغوی سر یو زائی کی دوتا نا پریشو دلم ما ورطاولی چی دلتا طول سیاسی قیدیان بندی ما ہم مر سر وساتی دویول نا مرتاسو یوازی ساتو بیا ما اتلس یا شل میاشتی پا قید تنہائی یا پا یوازی توب کی تیرے کری
ڈاکٹر عبدالحی بلوچ پا قید تنہائی کی جانتا یو محلویش وٹا کلی اگا دا وقت تیری لپارا جانتا شغلو نا پیدا کری ہو
اللہ پاک نوی ویل پاور یا بین دو بلی پار رکھن دو بلی
خدای پاک ما تکلک ہوڑ را کری دی ما دویپ شوگانی ساتھی لی اور سرب می لو بکولی ما با پا حاغوی پسی مندی وحلی ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولی د پښوګانو لمه سره دومره مینه پیدا شوه چې آن یوې مې په بستر کې بچی وزیږول او زما ټول بستر یې په وینو راولړل سختي را باندې ډیره کېدله نه به کتاب نه اخبار او نه هم بل څه را پریښودلو خوب ملجو د شپې له دوو څخه د سهار تر پنځو بجو پورې به ویدیدم خو پریشان سوی نه یم واده مې هم نه وکړ
بلاخره د سند های کورٹ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشې کړی خو هغه په یو شرط له جیله وتو ته غاړه کښودله
هغه وخت دا طریقه و چې څنګه به یې له جیل خلاص کړي نو عملیې به بهر پولیس خبر کړي چې دی خوشې کوو نو وی نیسي ما له مخه لا د جیل مشر ته وویل چې خبردار له ما سره به دا کار نه کوئ ما ورته وویل چې زه له جیله نه وځم هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر شک شیردم نو پولیس به را پسیسي له ډېره جنجاله وروسته یې را سره واده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي یوه وړه او بله لویه هغه ده موږ به تر هغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلي نه یاست ما ورته وویل چې یو ځل چې له ګیټ څخه ووتم بیا زه پوه شوم او دوی زه چې څنګه ووتلم نو پولیس را پسې شو ما خپل یو ملګری را بللی و هغه موټر سایکل درلود زه له هغه سره په موټر سایکل سپور شوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ شوم
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټیدنه تر جیل سخته تمامه سوه هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی پولیسو به چاپی اور باندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه هغه په خپله یادوي
زه په یو کلی کې پټوم چې پولیس را باندې چاپا ووهله زه په منډه منډه یوه پټي ته ورسېدم هلته بزګرو د فصل لو کولی زه هم له هغوی سره کښېناستم او لو مې پیل کړه یو څادر مې پر ځان واچولې پولیس له ما سره نږدې تیر شو خو وی نه پېژندلم
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغون پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فراریتوب کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
عبدالحی کاکړ درته جمهوری غږونه خبرونه وړاندې کړه او اوس وخت شوه د یوې بلې هفتوارې خبرونه د سولې په لور دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده راځي چې په ګډه واورو
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت سولې لپاره یو تګلارې اعلان کړې ده دا تګلارې وو برخې لري او چارواکي وایي چې طالبان سره مذاکرات وکړي د سولې راتګ ته ګامونه اخیستل کېدای شي په همدې حال کې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی دی دا هغه مرګ به زموږ په سیمو کې د دې ډلې په فعالیت څه اغیز ولري نن د سولې په لور خبرونه کې پر دغه دوه موضوعاتو خبرې لرو. زه بشیر ګواخیم، هرکلی مکوم. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اکتوبر په 9 په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره باید دغه ډله یو میاشتنی اوربند اعلان کړي. دا هغه په خبره کې جنگ بندي ونه شي نو د سولې مذاکرات به بې نتیجې وي.
طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. نو که چیرته خبره د دې وي چې موږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې سول د مذاکراتو په وخت کې، مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو د دې لپاره دغه شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی، د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د سولې پر لور
محب زیاته کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړې ختمولو لپاره و مدیز پلان برابر کړی دی. هغه ویل په دې مسله کې د پاکستان کردار ځکه ډیر اهمیت لري چې طالبان د دوی تر کنټرول لاندې دي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب په رقم نور ګوندونو ته ځای نه ورکوي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجه د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زمونږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید مونږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی. په وار وار د افغانستان ولسمشر دا خبره کړې چې زمونږ معاهده طالبان خپل جنگ ته په دې مشروعیت ورکوي چې دوی دلته خارجي حضور شتون ویني او په دې دلیل باندې دوی د خپل جنگ ته مشروعیت ورکوي. ولی دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ ته دلته دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه.
تحصیل مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اوري. طالبانو په افغانستان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت وکړ. دا حکومت په نړۍ کې یوازې درې هیوادونو پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب په رسمیت پیژند. کله چې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا تر حملو وروسته د طالبانو حکومت چپه شو نو اکثره طالب مشران پاکستان ته لاړل. د طالبانو یو مشر ملا اختر محمد منصور او د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن چې طالبانو ورته د امریکا په ضد په افغانستان کې پناه ورکړې وه په پاکستان کې وجه شوې دي. خو پاکستان همیشه په افغانستان کې د جګړې د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي د دوی هڅې د سولې لپاره دي. هغوی البته دا مني چې پر طالبانو اغیز لري. د طالبانو یو پلاوی په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی وه او هلته یې شل ورځې تیرې کړې. په همدې حال کې د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیا خپل سفرونه پیل کړي دي. هغه د اکتوبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ.
گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکندے ختم
کی سولے
آواز دے
دا سولے پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. زه مو کوربا بشیر غواخم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په 8 اعلان وکړ چې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل دی. د نوموړي په خبره بغدادي د اکتوبر په 6 د شام په شمال غربي سیمه کې د امریکای ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په مهال وژل شوی. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په یو تونل کې پټ وو. دغه په انا بغدادي هغه وخت په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول چې امریکایي پوځیانو یې د نیولو کوشش وکړ. بغدادي د عراق دی او امریکایي د نیولو یا زیږی معلومولو لپاره 50 میلیونه ډالر انعام ایښی وو. داعش په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاوه چې کله په عراق کې د موسل ښار په نیولو سره یې خلافت اعلان کړ. تر دې څمو د روسا په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم مسلواله ډله څرګند شو او خپل مشران یې ونومول. اوس مهال دا ډله کمزور شوې او افغان ځواکونو یې ډېرې مشران وژلې دي. د اکتوبر په 30 د ننګرهار ولی شاه محمود میخیل مطبوعاتو ته د داعش هغه 13 وسلوال وښودل چې حکومت ته تسلیم شوي وو. د میرمنو او بچو سره دوی دواوی کسان کې دل چې درې کورنۍ د اردن او څلورې د پاکستان دي. په دوی کې د اردن یو کس خبرلاند ویل چې د ترکی او ایران لاره افغانستان ته رسیدلې ده. څېړونکی حکمت الله اعظمی ویل لدې معلومیږي چې په شام او عراق کې تر ځپل کېدو وروسته داعش وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کولی شي.
داعش افغانستان ته په ډېر خاص اهمیت باندې کایل ده او ایلتونه یو هم بلدا کېدلای شي چې چې په افغانستان کې د پریزای پیدا کې نو بیا دی د ټولس آسیای مرکزی او آسیای جنوبی ساوثن سنترال ایزیا کې د کلی دغه کولای شي. زه فکر کوم چې داعش چې څومره افغانستان ته خطر دی شاید په عمر اندازه یا تر هغه زیات په پاکستان ته خطر. دغه سې دلیل لکه داعش او القاعده هغه هیوادونو کې خپل فوزور ډیروي چیرې چې امریکا وي چون چې دوی خو امریکا خپله په امریکا کې حملې ورته ستونزمنې دي نو دوی د دې پر ځای چې په امریکا او په هغه هیوادو کې حملې وکړي نو بیا د هغې پر ځای چې په هغه هیوادو کې حملې کوي کله چې چېرته چې امریکا فوزي حضور ولري دوی ورته اکسسبل یا لاسرسی ورته لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواک تر سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
خوشحال زمانہ د تور سر گنا دلری کافی چکی د گلو ننا سکی رنجور دی کلام د گلو ننا سکی رنجور دی کلام د تور سر گنا دلری کافی چکی د گلو ننا سکی رنجور دی کلام د گلو ننا سکی رنجور دی کلام